پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر له خپل نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د خبرونې د سر موضوع مو د افغانستان د انتخاباتو په اړه ده چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په اوو ولایتونو کې به د رایو د بیا شمېرنې پر بهیر تحریمونو تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوې قانع کړي. دوستانو د دې خبرونه په لړ کې به نور راپورونه هم واوري، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له صفی الله ستانکسي خبرو.
د مهمو خبرونو سرټکی، د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په 14 کې د څلورمی سرحدی لوا قمندان جنرال ظاهرګل مقبل وژل شوی، دو عسکری ټپیان دي. افغان ځنګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي. افغان بوکسر سهیل احمد مغلزی خپل انګلیس سیال بیگانا کاوټ کړ او د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات خبره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو ووهل. پوره خبرونه د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په 14 کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د هلمند ولایت عامه اړیکو مسؤل زاهد اتال ازادي راډیو ته تایید کړ چې د مارجې او ناوي ولسوالیو ترمنځ په لار په یو ماین 14 کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د څلورمې پلې لوا قمندان جنرال ظاهرګل مقبل وژل شوی او دوه عسکري ټپیان دي. د ازادي راډیو خبریال هم وایي چې له افغان پوځیانو سره په موټرو کې یو شمېر خبریالان مارجې ته روان وو او لډلې د شمشاد خصوصي ټلویزیون خبریال سردار محمد سروري د نن سهار په دې ماین 14 کې ټپي شوی. ټپیان په لښکرګاه کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي. د جزئیات وروسته خبرېږي. افغان ځنګړو ځواکونو تیره شپه د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې هوایي بریدونه کړي چې د چارواکو په خبره 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او وسلې له منځه تللي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
تیره شپه د افغان ځنګړو ځواکونو په هوایي برید کې 15 تنه وسلوال مخالفین ووژل شول. دغه وسلوال مخالفین د احمد اباد ولسوالۍ اړوند د زرګل په سیمه کې غوښتل چې یو شمېر وسلې په کله ډوله موټر کې د یوې سیمې څخه بلې سیمې ته انتقال کړي. د نیکمرغه دوی د کشفي راپورونو په اساس په نښه شول او ځای په ځای هوایي برید کې ووژل شول.
د ښاغلي تبسم په وینا تیره شپه د سید کرام ولسوالۍ اړوند کوسین په سیمه کې هم د افغان ځنګړو ځواکونو په هوایي برید کې څلور وسلوال مخالفین وژل شوي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اخوا د یو بل خبر له مخې په لوګر کې وسلوالو طالبانو دوو ډلو په خپل منځي نښته کړې ده. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ ولسوال نور محمد عبیدی نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې یاد نښته د قاري اشرف او ملا متین د ډلو ترمنځ شوې چې پرون مازدیګر ناوخته پای ته رسیدلې ده. په دې نښته کې یو کس وژل شوی دی او یو بل ټپي دی. دوی دواړه طالبانو تر اوسه پورې رسنیو ته څه نه دي ویلي. د محمد اغې د ولسوال په خبره پیښه د دواړو ډلو د خپل منځي اختلافاتو له امله شوې ده. د افغانستان یو سکوهون که سهیل احمد مغلزه وتوانید بیگاه خپل انگلیس سیال ناکاوت کړي. د سهیل احمد مغلزی او ډایلین ډراپر ترمنځ لوبه بیگاه شپه د لندن په یورک هال کې وشوه. سهیل احمد په خپله فیسبوک پاڼه د دغې لوبې جزئیات او عکسونه خپاره کړي او لیکلي دي چې په دریم راوند کې خپل سیال ناکاوت کړ. سهیل احمد افغان پروفیشنل سکوهون که دی چې تر اوسه 4 بریاوې خپلې کړي دي. یوازې یوه ماته یې خوړلې ده. د سهیل احمد او ډایلین ډراپر په لوبې سربیره د انګلستان د کامن ویلت یا ګډو ګټو او برټش اتلولۍ کمربندونو پر سر ګڼو نورو سکوهونکو هم بیګا لوبې وکړې. سهیل احمد مغلزی یو 30 دی. دی په ماشومتوب کې انګلستان ته تللی و او هلته د سکوهنې لوبې مخته وړي. د لندن پولیسو ویلي د هغه بریدګر په اړه جزئیات د لندن پولیسو د هغه بریدګار جزئیات خبره کړي چې پرونی په دغه ښار کې دوه کسان په چړو وهل او دای په خپل د پولیسو لخوا په ډزو وشتل شو. د لندن د پولیسو مرستیال کمشنر نیل باسو ویلي بریدګار 28 کلن عثمان خان په 2012 کال کې د تروریستي جرمونو په ترسراوي هم بندي شوی و. یو بریدګر د لندن د ښاري خاصو پولیسو لخوا وویشتل شو او تاییدوم چې وژل شوی. یو شمېر نور کسان په دې پېښه کې ټپیان دي. د چارواکو په حواله چې په خټه پاکستانی عثمان خان نیت درلود چې په پاکستان کې د تروریستانو د روزنې یو مرکز جوړ کړي، دی او ځینې نور کسان چې له القاعده ډلې سره لاس درلود په 2012 کال کې بندیان شوي وو. د برتانیې صدراعظم بوریس جانسن له خپلو خلکو سره ژمنه وکړه ټول هغه کسان به ونیسي چې په دې پیښه کې لاس لري. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پرون وویل په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې د 116 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی. تر دې مخکې داسې ګڼل شوی و چې د مړو شمیر 143 دی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي ښایي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې هم زیات وي. په ایران کې د تیلو د نرخ د لوړېدو پر ضد مظاهرې دوه اونۍ مخکې د هیواد تقریبا 100 ښارونو ته خورې شوې، خو د ایران حکومت د مظاهرو له پیل سره سم تقریبا په ټول هیواد کې انټرنیټ بند کړ او له دې امله دقیق نه ده څرګنده چې رژیم د مظاهرچیانو د ځپلو لپاره څه کړي او څومره کسان وژل شوي یا نیول شوي دي. د ایران حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي شمیرې نه دي خبرې کړي. په ایران کې ناکراری تر هغه وروسته زیات شوې چې د نومبر په 15 ډیر خلک لارو کوڅو ته وتل. حکومت مظاهرچیان بلواګر بللي او ویلي دي چې د تیلو سټیشنونو او د پولیسو دفترونو ته اور ورته کړی. په ځینو ویډیوګانو کې بیا مظاهرچیانو پولیس او دولت پلوي کسان ملامت کړي چې قصدن په خپله دوکانونه او دفترونه سوځوي او پرې په دوی اچوي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان د انتخاباتو په اړه مو د دې خبرونې د سر موضوع راخیسته ده چې د ثبات او همپالنې ډله وایي په وو ولایتونو کې به د رایو د بې شمېرنې پر بهیر تحریمونه تر هغو دوام وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ډله نوې قانع کړي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون
موږ ته مده ده چې اوس باید کمیسیون پوهېدلی اوسي چې د افغانستان خلک اجازه نه ورکړي او د افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. که چېرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي، قانوني او مشروع غوښتنو ته، نو ممکن په نور اقدامات هم داسې وکړي.
د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې په اړه به هم یو راپور واوري چې افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر د ناڅاپي سفر په اړه نن بحثونه کړي دي.
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته. اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبا و طالبا آتش بس را منعی سک پیشت خواهند پذیرفت.
نو راپورونه هم لرو په دې خبرونه کې او په دوه منی مایی که به د زهرو کاروان اونیز پروگرام آوری. ورزو دوستانو، د افغانستان د انتخابات اړوند یوې موضوع ته د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله وایي تر کومه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته قناعت نه وي ورکړی، د افغانستان په اوو ولایتونو کې به د رایو د بې شمېرنې د بهیر په وړاندې تحریمونه دغه راز روان وي. د دې ډلې ویان فریدون خوځون د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی غوښتنې مشروع دي او باید ومنل سي. په دې اړه نور تفصیل فیروزه عزیز راکوي.
مننه فیرباجانی، سلام تاسو او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. لکه څنګه تاسو ویل، د افغانستان په ولایتونو کې لا هم د ولسمشرۍ ټاکنو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر پر وړاندې تحریم پر ځای پاتې دی. په پنجشیر، بغلان، بدخشان، تخار، سرپل، جوزجان او فاریاب ولایتونو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سیمه ییز دفترونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د پلویانو له لوري تړل شوي دي. د دغې ډلې ویان فریدون خوځون نن ازادي راډیو ته وویل دوی به تر هغه خپلو اعتراضونو ته دوام ورکوي څو چې غوښتنې نه وي منل شوي.
موږ ته مده ده چې اوس باید کمیسیون پوهېدلی اوسي چې د افغانستان خلک په دې اړه ډېر حساس دي چې د دوی رایو ته باید احترام وشي. متاسفانه چې کمیسیون د دوی رایو ته احترام نه کوي. په همدې خاطر ده چې د هغو ولایتونو کې هم خلک اجازه نور کیږي او موږ د خلکو تر شا ولاړ یو او خلکو ته ډاډ ورکوو چې د دوی غوښتنې باید په کمیسیون ومنل شي چې هغه د قانون له مخې او د سرزمنونو له مخې هغه مشروع دي. که چیرې کمیسیون د خلکو غوښتنو ته ځواب ونه وایي قانوني او مشروع غوښتنو ته نو ممکن په نور اقداماتو هم لاس پورې کړو.
که هم ښاغلی خوځون وایي دوی په رسمي ډول له خپلو پلویانو نه دي غوښتي چې دغه دفترونه وتړي او دا یو خودجوش حرکت دی چې دوی ترشا ولاړ دي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې یو شمېر پلویانو د افغانستان په وو ولایتونو کې د کمیسیون دفترونه ځکه تړلي چې 300,000 بې بایومتریک رایې باطلېدل غواړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټولې قانوني چارې د دوی صلاحیت دی او ټاکنیز ټکټونه باید مداخله ونه کړي. د دغه کمیسیون ویان صبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې په دې تړاو به ډیر ژر د کمیسیون رهبری و پریکړه اعلان کړي.
موږ دې خاطر باندې چې قناعت ورکړو څلور ورځې دا پروسه ودروله دوی سره مو ګډه ناسته تر سره کړې مو دوی قناعت ونه کړو که چیرته بیا هم نتیجه ورنه کړي دغه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری په دې اړه باندې بیا خپل فیصله کوي د شته سرزمینونو لوایح پر اساس باندې.
زبی سادات وایي په ټول هیواد کې باید 8255 محلونو رایې شمیرل شوي وي چې 20 ولایتونو کې دا پروسه بشپړه شوې او په پاتې 9 ولایتونو کې 1390 محلونو رایې له بیا شمیرنې پاتې دي. له دې سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون منشي قاسم الیاسی بیا وایي چې که دا حال دوام ومومي د ولسمشرۍ انتخاباتو پر وروستیو پایلو به منفي اغیز وکړي.
ما در همین مورد تمام تلاش خود کردیم که یک نوع میانجیگری کنیم.
دای وای موږ په همدې اړه خپل ټول هڅې وکړي چې د کمیسیون او انتخاباتي ټیمونو ترمنځ منځګړیتوب وکړو چې دا مسله حل شي. خو له بده مرغه بریالي نشو. اوس که کمیسیون د رایو له بیا شمیرنې پرته لومړنۍ پایلې اعلان کړي دا به په وروستیو پایلو منفي اغیز وکړي او که دا پاتې و ولایتونو رای هم اعلان نشي نو دا خو بیا بې معنا ده ځکه د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره باید وروستي ولایت اعلان سي چې په ټوله کې څومره رای دي. له دې سره فریباجان دا اوس کومه اعلامیه مخته ورسیده. البته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري هغوی دوه درې موارد ته په اشاره کړې ده. لومړی دا ویل دي چې دوی د قانوني حق دی چې باید له دغه پروسې څارنه وکړي او هیڅ ټاکنیز ډله یا ټیکټ د دې اجازه نه لري چې هغوی په چارو کې د مداخله وکړي. همدارنګه بلې دا ویل دي چې دوی د خلکو رایو به حفاظت کوي او له کاندیدانو یې غوښتنه کړې چې په دې اړه دوی اطمینان ولري یا د باوري ووسی چې یوازې هغه رای به وشمیرل سي چې بایومتریک سوي وي. بله فریباجانی
د زه تمنانه کوم فیروزه عزیزی دوستانو وو امر دل چې د صبح ته هم پالنې ټاکنیز دلاله هم وای چې دوی قناعت نه لري او په وو ولایتونو کې به درایو بیا شمیرنې ته اجازه ورنکي او د غرض لکه څنګه چې په راپور کې مو اوریدل په د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نوې اعلامیه وای چې هیڅ انتخاباتي ډله د حق نه لري چې دوی په کار کې مداخله وکړي. خو هغه افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو بیا په ولایتونو کې د انتخاباتي ډلو له خوا د کمیسیون د دفترونو د وازو تړل د حل لار نه بولی وای چې دا به د انتخاباتو پر پایلو منفي اغیز ولري. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د سر بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید وای په کار دی چې کمیسیون له انتخاباتي ډلو سره د بنسټونو په حضور کې خبرې وکړي. له شغل رشید سره بیا هم زما همکاري فیروزی عزیزی مرکه کړې ده چې په سر کې ورڅخه د دې ستونزې د دوام د اغیزو په اړه پوښتنه کړې ده.
په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د اعتراض په بڼه باندې فکر کوم چې دا د ټاکنو اوسنۍ وضعیت نور هم ادامه ورکوي او د پروسې په ګټه هم نه ده. اعتراض موږ مخکې یادونه کړې وه چې فکر دا د مرکزي دفتر سره په جدي ډول مطرح شي او کمیسیون ورته قناعت بښونکی ځواب ووایي، اما د دفترونو تړل دا د حل لاره به ده او د پارلماني ټاکنو هغه تجربه کېده چې تکرار کړي چې پایلې شپږو میاشتو کې اعلان شولې او اعتبار هم د ټولو خلکو سره د پوښتنې وړ و. نو زر تر زره باید دغه مشکل حل شي او د ثبات همپالان ټینه او هغه نور مترزین چې دي په دې اړه باندې انعطاف وښي. انعطاف په دې معنا نه چې دوی خپل اعتراض نه لاس واخلي. اعتراض دا ده چې دوی هر څه موارد لري کمیسیون سره نظر بسټونو په حضور کې مطرح کړي کمیسیون به موږ هم ځواب ګوی کړو، اما دفترونه به پرانیستو.
کمیسیون وایي چې ثبات او همپالنه ډله له دوی سره قناعت نه کوه، یا چې دوی ورته قناعت ورکوي په لومړي سر کې منی وروسته نه، بل خپله ټاکنیزې ډلې سره چې مونږ خبرې کړې ثبات او همپالنې سره، هغوی وایي تر څو چې د مونږ غوښتنې ونه منل شي مونږ به اجازه ورنکړو. اوس څه فکر کوئ، ته څه کول پکار دي د دې لپاره چې دا پروسه پر مخ لاړه سي، خلکو باور ته زیان ونه رسیږي؟
کمیسیون ویلي چې موږ د سلو غونډو په شاوخوا کې درلودلې او قناعت نه ده حاصله کړې. خو دا ستونزه ده، کمیسیون ده چې کمیسیون دا غونډې بې له مطبوعاتو او بې د سار بنسټونو څخه ترسره کړي دي، او معلومیږي نه چې کومه خوا ستونزې لري. زموږ د وروستنۍ وړاندیز هم دا و پر اعلامیې کې چې کمیسیون یو پرانستې غونډه ترسره کړي، په هغه کې همدغه تخنیکي ډلې د ټول ټکټونو حضور لري، د دې اعتراض واورېدل شي، د کمیسیون ځواب به موږ واورو. یا قانون په درشل کې هلته به معلومیږي چې د کومو خوا موضوعات ستونزمن دي او څه باید وشي. نو په هغه وخت کې موږ کولی شو چې ملامت ته ملامت وي، سلامت ته سلامت وي. او دا فکر کوم چې د کمیسیون لپاره ډېره اړینه ده که غواړي دغه کساله حل کړي، یو پرانیستې غونډه ترسره کړي، مطبوعات هم باید حضور ولري تر څو خلک پوه شي چې غوښتنه څه دي او د کمیسیون ځواب څه ده.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشیدو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو، ازادي راډیو د سهار د وو د مخشان تر وو بجو پر منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او د فم پر سره شاره پنځه صفه په ټول افغانستان کې صفه وځي اوریدلای سي. ورزو اقتصادي خبرونو ته چې خاطر پردیسی وړاندې کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ اوسنۍ خونې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په هدف د کابل ولایت له سیمه ایزې ادارې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د دې خونې وایي جان اقا نوید شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل د دې هوکړه لیک په لاسلیک کېدو سره به خصوصي سکتور د کابل ولایت د مهم اقتصادي پروژو په پلي کېدو کې برخه ولري.
پروژه مختلف، مثلا سرکسازی، ساختمان سازی، پلها، اعداد پلها، پارکای
تفریحی و تمام پروژه‌ای که ولایت کابل داریم. د خاغلی نوید په خبر پر روان کال که په کابل ولایت د شاوخوا 2 میلیارد افغانۍ په ارزښت بیلابیلې پروژې د پلي کېدو په حال کې دي چې لګښتې د سیمه ایزې ادارې له بودیجې څخه ورکول کېږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان دغه شان وایي چې د دې هوکړه لیک په پلي کېدو سره به سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شي. د افغانستان د متشبثینو عالي بورډ په کابل کې د رومیانو د بیې لوړېدل د اندېښنې وړ بولي. د دې بورډ رئیس رحیم الدین حاجی اغا د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سړو نوشتون د هوا سړیدل او نورو هیوادونو ته زیات صادرات هغه لاملونه دي چې لامل یې د رومیانو بیل وړه شوې ده. نوموړی وایي اوس مهال د کابل په بازارونو کې یو من رومیان له 8 تر 900 افغانۍ پورې خرڅیږي.
البته یکی خو فصل زمستان است، موضوع دیگه هم ایت است که یک ذره صادرات ما در رومی، در ارتباط رومی در خارج خوب بوده. مردم فصل گذشته زیاد کشته بود.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وین اکبر رسمی بیوی پروان کال کې په یو شمیر ولایتونو کې سړی خونی جوړی شوی، خدا بسنه نه کوي. د خاغلی رسمی په خبره دوی پلان لري چې په راتلونکي 1499 کال کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې نورې سړی خونی هم جوړې کړي، او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د بهرنیو اسعارو پر وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاوي افغاني اویا پوله، یو ایروش پګاتی افغانی شپېته پوله، یو انګلیسی پاوند سل افغانی اویا پوله، یو سودی ریال شل افغانی اتیا پوله، زر ایرانی تومان شپږ افغانی پنځه دېرش پوله، زر هندي روپۍ یوولس سوه افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ څلور سوه نه نوي افغانۍ.
له خطر پردیس خمنه کو دوستان، اوس به ورسو هلمند ولایت. د هلمند چارواکي تاییدوي چې نن سهار په یو چاودنه کې یو افغان جنرال وژل شوی دی. د دې پیښې د نورو جزئیاتو لپاره زما همکار الیاس دایی را سره د هلمند ولایت څخه د ټلیفون پر کار شدی. دایی صاحب، خبرونې ته شر اغلی که تاسو په دې اړه اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ چې دا افغان جنرال به څوک او څومره مطرح کس دی او څنګه وژل شوی دی؟
پرواجان غیر رضا ته مننه سلامونه ومنه. دا زهرګل مقبل، جنرال زهرګل مقبل نومې دی. هلمند کې د څلورمې سرحدي لیوا کمانډان وو. د غوښته چې د یو شمېر افغان ترتیرو او مطبوعاتو په ملتیا د مرجو والي غملات ته ولاړ چې یو او ته مخکې پیل شي او معلوم پرمختګ هم کړی وو چې پرکې د ناوی او مرجو والي په منځ یو سیمه کې د سړک د غاړې ومن البته ور برابر څه د هم یو ټانک موږ هم په دغه کاروان کې وو دا پیښه موږ سر په وړاندې وسول چاودن رامنځته شول د دوه ساتون کې ټپیان شو د ډرایور په شمول او دی پکې ووژل شو تر څنګه په دغه هم یو ټانک کې د شمشاد تلویزیون خبريال سردار محمد کروري هم وو چې وسپلن په ټپي وو زیات کړي او په ایمرجنسي کې تر لمرنیو مرستو لاندې دی او عملیات روان دي
بلې د دې پیښې مسولیت تر اوسه پرې چا منلې
نو تر اوسه پرې چې موږ د طالبانو اړوند د وسایل یا د خبرونو دی شولو څوک تعقیب کړی دی به پرانه راخسته خو معمولا حکومت د سړک د غاړې اکثر مینو پر طالبانو ورکړي خو طالبان تر اوسه دې اړتیا نه لري
بلې دایسه کته هم تاسو اله ته په سیمه کې یاست او ورځنی راپورونه اوري دغه ماینونه په مجموع کې په هلمند ولایت کې څونه یو لوی ستونزه ده دقیقا د هم د پیسو د افغان پوځیانو په وړاندې او د عامو خلکو د لپاره په لویو لارو کې دغه څونه خلک د دې ستونزې سره مخامخ دي او څونه ځینې او په تشویش کې دي
اوس پیلن چې هوا سړه ده د جګړې موسم نه دی تر ټولو لوی خطر او تر ټولو لوی وسله چې د دولت وسلوال مخالفین یا د حکومت یا د حکومتي سرتیر په ضد کاروي هغه د مځکې لاندې ماینونه دي چې معمولا دوی ترې د افغان ځواکونو په ضد استفاده کوي دوی وکړي اکثره رموټي ماینونه دي یعنی د لیرې کنټرولېدونکي دي چې دوی کولی شي پر ځانګړي هدف باندې هغه ته انتظار ورکړي موږ د دغه عملیات جوس مرزي کروان دغه عملیات د پیل پر مهال د 250 میوان کلو اردو د کمانډان تورن جنرال زبی الله مومن څخه پوښتنه وکړه چې آیا د عملیات په ضد مقاومت ته هغه ول چې نه مقاومت نشته مېنونه ځد کړل شوی دي نو ځکه د دوی پرمختګ سلو کړی دی او دوی په ډیر د ټیک ډول دغه مېنونه کاږي او دا پرمختګ کوي چې روسیا هم نن د مېنونو د ډیروالي او بیلګه دغه و چې دا څه شرم احساسه
د دې زته مننه کوم الیاس دای دوستانو تاسو واوریدل چې د هلمند کې د ملي اردو د سرحدي ځواکونو د تلورمې په لړ واقمندان جنرال ظاهر ګل مقبل نن د ماين په چاودنه کې وژل شوی دی زموږ خبرونه ده ملري
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
د افغانستان ولسی جرګې د نن ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان ته د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر په ناڅاپي سفر او د سولې په اړه پراخ بحثونه درلوده د غونډې ته زما همکار رحمت الله افغان ورغلی و چې همدا اوس سره د کابل استډیو څخه د ټلیفون پر کشه دی افغان صاحب خبرونه ته شرغلی تاسو د ولسی جرګې د نن ورځې عمومي غونډې ته ورغلی وې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د سفر په اړه څه بحثونه درلوده
بله فری باجان تاسو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم لکه تا چې یادونه وکړله د ولسی جرګې د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د بلابلو مسلو ترڅنګ د افغانستان ته د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ ناڅاپي سفر او همدارنګ د سولې په مسلو باندې خبرې وسولې یو شمېر وکیلانو افغانستان ته د ډونالد ټرمپ سفر چې لومړی سفر ده په نیک پال نیسي او وایي چې دغه به د افغانستان سره اوږدمهاله مرستې تازه کېدل یو خبیل گدم دوی وای چې دغه د سفر له سولې سره مستقیم تړاو لري بحثونه وروسته د ولسی جرګې عمومي رئیس امیر رحمان رحمانی په دې اړه وویل
سفر غیر منتظره آقای ترامپ در افغانستان دو پیام داشته اول مذاکرات صلح دوباره آغاز می شود با طالبا و طالبا آتش بس را منع یک پیشرفت خواهند پذیرفت افغانستان باید آماده گفتگو و مذاکره باشد تا زمانی که صلح در افغانستان عملی نشود همکاری و حمایت از دولت جمهوری اسلامی افغانستان ادامه خواهد داشت و در کنار مردم افغانستان خواهد بود
همدارنګه ښاغلی رحمانی وای هر هغه هڅې چې د هیواد با عزت سول راوړي موږ د ولسی جرګې ملاتړ کوي همدارنګه ولسی جرګې په حکومت باندې قاغ وکړ چې د سولې د مذاکراتو لپاره وړاندې باید د سولې پاړه باندې د یو لوی اجماع چې په هغه کې سیاسي احزاب همدارنګه بلابل نور اقشار ګډون کی باید رامنځته کړي همدارنګه دوی ویل چې غربان د یو وړاندې شرط په توګه چې د افغانستان د حکومت او د متحده ایالاتو لخوا طالبان ته وړاندې شوی ده باید طالبان یې ومني. فریبا جانه، دا په داسې حال کې ده چې تېر وړم ورځ د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته راغی او په ګرم هوایي اډه کې د خپلو سرتېرو تر څنګ د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غني سره ولیدل. همدارنګه د خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې تل له طالبانو سره خبرې پیل شوي دي، خو دواړو ولسمشرانو د ارګ د اعلامیې له مخې دواړو په دې باندې تاکید کړی ده وړاندې له دې چې وسله وال طالبان له افغانستان یا له امریکا سره خبرې پیل کړي باید دوی ورباندې یو مخکني شرط په توګه ومني چې د ښاغلي ټرمپ په خبره طالبان غواړي ورباندې ومني. بلې فریبا جانې،
ډېر زیاته مننه کوم رحمت افغان. دوستانو، لکه چې وامه ریدل امریکا متحده ایالاتو ولسمشر افغانستان ته راغلی وو او په یو ناڅاپي سفر راغلی ودلته د سولې په اړه د افغان ولسمشر سره بحثونه درلودل او دغه راز د خپلو سرتېرو سره ولیدل. ورسې یو شمېر کابل ورځپاڼو ته چې هغوی په خپلو مقالو کې په دې اړه څه لیکلي دي د دغو ورځپاڼو سرټکي اجمل تورمن لوستی دي.
سرخط خپلواکی ورسپړې په خپل سر مقاله کې لیکلي د امریکا ولسمشر طالبان نرموي. ورسپانه وړاندې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وړمش په نوښته په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته راغی. نوموړي د بګرام په هوایي اډه کې له ولسمشر غني سره د لیدنې ترڅنګ امریکایي عسکرو ته وینا هم وکړه. سرمقاله لیکونکي لیکي ولسمشر غني او ډونالډ ټرمپ د لیدنې پر مهال د افغانستان کونو د سرخندنو د ستاینې ترڅنګ ټینګار کړی چې که طالبان د سولې هوکړې ته ژمن وي نو باید اوربند وکړي. په سرمقاله کې راغلي ټرمپ ویلي چې طالبانو سره د سولې خبرې بیا پیل کړي او تمه لري چې دا ځل به نه یوازې دا چې اوربند ته غاړه کېږدي بلکې دا پروسه به له ځنډ سره مخ نه کړي. په سرمقاله کې دغه شان راغلي چې دواړو ولسمشرانو له افغانستانه بهر د ترهګرو د زالو له منځه وړل هم ډیر مهم ګڼلی دي. د سرمقاله لیکونکي په باور په ټوله کې افغانستان ته د ډونالډ ټرمپ راتګ او له افغان حکومت سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او سولې په برخه کې ګډ دریځ او اقدامات د هیواد په ګټه تمامېدلی شي او که دواړه لوري همداسې مخته ولاړ شي لرې نه ده چې په افغانستان کې د روانې پردې جګړې ټغر ټول او افغانان سوله ییز ژوند ولري. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا شان راتګ د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کول بللی دي. ویسا لیکي افغانستان دا مهال د یوې بې دروازې کور حیثیت لري، د چا چې څه وخت زړه وغواړي ورته راځي او چې کله یې زړه وغواړي بیرته ځي. خو د سرمقاله لیکونکي په خبره کله چې د امریکا ولسمشر دا شان راځي د افغانستان د ملي حاکمیت تر پښو لاندې کولو موضوع سره خامخا تړلې ده. د سرمقالې په پای کې راغلي موږ په داسې حال کې چې له نړیوالو په کلکه غواړو چې زموږ د ملي حاکمیت او استقلال سری کرښې وپیژني او رعایت کړي، له خپلو چارواکو هم په کلکه غواړو چې د دې تاریخي هیواد له حیثیت سره لوبې نه کوي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د موضوع په اړه لیکلي دي. د هیواد په سرمقاله کې په دې اړه راغلي چې د ښاغلي غني او ولسمشر ټرمپ په دغه 45 دقیقې لیدنه کې پر کومې مهمې مسلې چې ډیر بحث شوه هغه په افغانستان کې د سولې لپاره شمنتیا و. سرمقاله لیکونکي لیکي د سولې لپاره د دواړو ولسمشرانو لومړی غوښتنه اوربند و، هغه اوربند چې په باور د سولې لپاره لومړی شرط او سره کرخه بلل کیږي.
اوس هم ستاسو راغلي پیغامونه.
تاسو لا پیغامونو
ما دغه اربونه ده چې راز ما زغ دې تر ولسمشر ورسیږي چې دغه د هلمند په ولایت کې د ګریشت ولسوالۍ ته نیولې ده د دلارام تر ولسوالۍ پورې تر دغه دامبر غلای کیږي چې دولتي پولیس هیڅ مخنیوي نه کوي. پستر ګوینه غل دز کوي د خلکو څخه شش متر پیسې اخلي او د دولتي پولیس دغه نه ورته کوي. خپل په پوسټو کې ناشتي شورا ولسمې نه غستای سره خبره کوم.
زه محمد کار سروان یم د کندهار ولایت سره په تماس کې یم. آزادي ترادوی ممکران تم ډېر ډېر سلامونه وایم. نو ساس سخنم دغه هیله ورسو د چتا سو په زندانو باندې ګرځي وروره په خپل چې زندانو کې ډېر مشکلات سره بنجان مخ شو وروره. نو دغه بنجان څخه ولې یو تحقیقات نه زم کې چې ولې د سینا سره لکې ترنوالان خزمه دا غوښتن چې څه ولې داس کوي د بل مسلمان مخشن ولې دا خاران مزدوران دي کلو کلو خناس څه په خوې لا تاسو چې څه کال په تیر کې نو د دې بسل شو نه د چرای لاس پر ځوانان لاړه لته بنجان دي وڅ فنشری څو له بچان سر بنان لري چې بل څو سر پنا ورک سر پرستان نه څه د کورو ده نو زما د حکومت څخه دا غوښتن د څه په دې بنجان باندې څه کوي بنجان دې رسون سره مخ دي څوک مریضان دي چا دنګونه کړي دي نو ما دا غوښتنه ده چې حکومت څخه تاسو دغه بنجان یا خوش کړي یا دوسیه وسړي وسلام په اختیار
مننه کوم دوستانو چې خپل